پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپي مختوړي السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې له هلمند د افغانستان شمال ته د سولې د رسیدلې کاروان له نوې ستونزې خبرو چې وسلوالو لار ورته نیولې. دا به هم واورئ چې په هند کې د افغانستان د سوداګرو په ګډون د نړۍ د لسکونو سوداګرو ګډه غونډه جوړې شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاع قواوو د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چارو کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وکړي. او تیره ورځ په امریکا کې یو ازبکستاني کډوال د یوې ترهګرې ډلې سره د ملاتړ په جرم په 11 کاله بند محکوم شو. بشپړه خبرونه. د برتانیې د دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواوو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چارو کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاریو او توان په اړه بحث وسو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په هیواد کې جګړه او ورور وژنه ختمه کړي. د حکومت اجرایي رئیس په هالند کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قومندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ پر اړه خبرې وکړې. اجرایي ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په کابل کې سره وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله لیکي چې نوموړی وایي ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغو افغان پوځیانو ته چې د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 3:15 په پام کې ده. دا د افغانستان او آیرلند د لوبډلو ترمنځ په بلفاست کې د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه آیرلند ګټلې ده. په لومړۍ لوبه کې افغانستان آیرلند ته په 9 منډو ماتې ورکړه او دوهمه لوبه آیرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې له افغانستان وګټله چې 9 توپونه یې لا پاتې وو. د دې لړۍ د جام ګټونکی به د نننۍ لوبې ګټونکی وي. افغانستان د آیرلند په بلنه په بلفاست کې مخکې له دې 3 شل اوریزې سیالۍ هم کړې چې 3 واړه یې ګټلې دي. تاسو موږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د هالند شي ارخ افراطي سیاستوال ګرت ویلدرز وایلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونو هغه سیالي چې د د جوړولو پلان درلود لغوه کوي. څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نسی. نوموړی پرون ماښام وروسته له هغې چې په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار کې تر 10,000 زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو مشرانو له هالندي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دي له خپل پلان څخه راوګرځوي. ویلدرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونو سیالي په داسې حال کې لغوه کوي چې ورته د وژنې څو ګواښونه هم سوي دي. څو ورځې وړاندې یو کس د هالنډي پولیسو لخوا په دې شک ونیول سو چې ګوندې غوښتل یې ویلدرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګرت ویلدرز له دې پلانه د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویل دا هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت یې پکښې کې لاس ولري، خو په عین حال کې یې څرګنده کړه چې د ویلدرز د بیان د ازادۍ مخه نسي نیولی. تیر ورځ په امریکا کې ازبکستاني کډوال د یوې ترهګري ډلې د ملاتړ په جرم په 11 کاله بند محکوم سو. د محکمې په دې حکم کې هغه 6 کلونه هم شامل دي چې نوموړی د لا د مخه په توقیف کې تیر کړی دي. د محکمې منصفه هیئت 2 کلن جمشید مختاروف د جهاد اسلامي په نوم د ازبکستان د حکومت له یوې مخالفې وسلوالې ډلې سره د $300 مرستیا او نور ملاتړ مجرم وباله. دا ډله په افغانستان کې هم په بریدونو کې لاس لري. د محکمې قاضي وویل د مختاروف جرم جدي دی، خو نوموړی په امریکا کې دننه د تاوتریخوالي کوم اقدام نه دی کړی. د مختاروف یو بل همکار بختیار جمعیف د اپریل په میاشت کې یوې محکمې تقریبا په ورته سزا محکوم کړی و. مختاروف او کورنۍ یې په 2005 کال کې د کډوالۍ د یو پروګرام له مخې امریکا ته کډوال شوي وو. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی دی. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړې وه. د ادارې په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون خپور سو ویلي دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتونو له وتلو سره سره کړی دی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره خپل درې میاشتنی راپور خپروي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باوري چې له هلمند د راپاچېدلې سولې کاروان غړیو مخه په بغلان کې نیول شوې ده. په هم کې مو افغان سفیر لوی مهمه تجارتي غونډه خبروي.
دا ناسه په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200,000 د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي.
افغانستان هند ته تر ډیره وچه او لمده میوه صادروي. د هلمند د منډو یو باخت مو ورولو چې نوی اوبه ورماتوي. په هلمند کې د منو د باغونو ستونزې سړي او څنګه هوارې دی شي په یو تفصیلي راپور کې به واوري. او د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو. زما رایه زما حق.
بعد بختانه موږ او تاسو دلته همیشه ګورو د مدني حرکتونو په نامه باندې داس حرکتونه ترسره کیږي چې د پیکا او راکټ او کلاشینکوف سره
اسدی رادو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د سولې د کاروان مخه په بغلان کې وسلوالو نیولې. دغه کاروان 15 غړي لري چې نشته 6 ورځې مخکې له کابل د مزار شریف لور ته پلی روان شو. په بغلان کې د دې کاروان غړي چا درولې؟ رحمت الله افغان موضوع څارلې. افغان سپ دغه مدني فعالانو مخه چا نیولې؟
بل شیبر صاحب لکه تا چې دا ونه وکړه شیبه وړاندې موږ د دغه کاروان لویان بسم الله وطن دوست سره خبرې وکړه. دوی ول چې د سولې ولسی کاروان غوښتل چې د ډنډي غوري ساحې ته ولاړ شي چې د اخیلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د دوی مخه نیولې دا ورته سپکاوی کړی دی. ښاغلی وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
سپکاوی سوی دی، بد الفاظ کارول سوی دی، ستندل سوی دی، خو په ټیټه کچه په لوړه کچه چې بیا څوک راغلي دي هغوی بس هم غوښتي دا ویلي دي چې دا راته ویل پرون چې هغه کشرانو چې ته ویلي دي د هغوی پر دبي بخښه غواړي.
وطن دوست همدارنګه وویل چې یو کس ځان د طالبانو د والي مرستیال معرفي کاوه. دوی هغه سیمو ته نه دي پرېښودل شوي دي کوم چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې دي. وطن دوست همدارنګه وویل چې دوی ورسره خبرې کړې دي، ولیدي چې د لوړپوړې طالب چارواکو ورته ولیدي چې د سولې د ولسي کاروان د طالبانو ساحې ته به نه ننوځي او نه به پرېښودل کیږي. وطن دوست همدارنګه وویل چې دوی ورسره لفظي شخړه کړې ده او طالبانو تور پورې کړې ده چې دا د جنرال جان نیکلسن پروژه ده. دوی ورته چې دا وخت کوم دوی دا ثابت نه کی. همدارنګه وطن دوست وویل چې دوی اوس په ډاکټر بغلان هغه ته کندوز ته تللی دی، هلته له ولس سره ناسته پاسته لري او نن مازدیګر درې بجې به بېرته راځي. د پلخمري له څلور لارې نه به د مزار په لورې حرکت کوي او هلته به خلکو سره ګوري، له هغه ځای نه بیا دوی له بلخ نه تر هراته پورې حرکت کوي. شبر صاحب، باید یادونه ور ده چې دغه حرکت چې شاوخوا شل ورځې وړاندې له کابله پیل شوی ده، لوڅې پښې له کابله تر بلخ پورې دوی پلان لري چې حرکت وکړي او په لارې په اوږدو کې هغه ساحه چې خلک دي د سولې کاروان، د سولې غږ او د سولې پیغام ځان سره ولېږدوي. بله شبر صاحب،
بله وطن دوست، تاسو ته ونه ویل چې که چیرته دوی بیا د خپل حرکت پیل کړي خو بیا به له ستونزو سره مخامخ شي، بیا به څه کوي؟ آیا په سیمه کې له خلکو سره ارتباط نیولی؟
وطن دوست ویل چې دوی په خپل کوم پلان لري او کوم هوډ لري د سولې د پیغام رسول خلکو ته، دوی خپل پلان مطابق به چې هر څومره مخې ونیول شي بیا هم دوی دی خپل د سولې پیغام به خلکو ته رسوي. که څو وارې مخې ونیول شي دوی به خپل هوډ نه اوري، او په دې برخه کې دوی له ولسونو سره غږېدلي دي. هغه کوم لارې په اوږدو کې ولسونه دي ویل چې څومره موږ تللي یو، موږ ډېر زیات تود هرکلی سوی د ولس نه خوشحاله یو، خو طالبانو غوښتنه وکړه چې د دوی حرکت مدني حرکت ده، د سولې لپاره حرکت، سوله د وطن یو اړتیا ده، او باید دوی ته اجازه ورکړي چې دوی ساحلاندې سیمو ته خلکو ته د سولې پیغام ورسوي، همدارنګه طالبانو ته هم د سولې پیغام ورسوي.
لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، په لاره کې مثلا د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د دوی تود هرکلی شوی دی، او په بغلان کې هم تر اوسه پورې له ستونزو سره مخامخ نه و. خو کندوز چې په موټر کې تللی دی، څرنګه د کندوز کیسه یې ونه کړه چې هلته خلکو له دوی سره څرنګه چلند کړی؟
ازادي راډیو چې کله دوی له کابل نه حرکت کړی دی، دوی تعقیب کړی دی تر پروانه پورې، سالنګ پورې، بغلانه پورې. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدي چې د سیمې خلک دوی ډېر زیات تود هرکلی کړی، دوی ورته راوتلي دي، راغلي دي، دوی ته کړی دی، دوی ښه بدرګه کړی دي. دوی ویل چې د موږ رسمي حرکت چې پلان سره مطابق تر مزار شریف پورې وین تر بلخ پورې و، نو داسې کندوز ته تللي دي. کندوز ته دوی په موټرو کې تللي دي. کندوز یو بل پلان ده چې خلکو ته پیغام ورسوي، ځکه دوی بیا هرات خواته ځي. د کندوز خلک هم د جګړې زیات ځپلي دي، نو دوی ته خپل پیغام رسولو لپاره دوی په موټرو کې تللي دي. دوی ویل چې نن به بېرته حرکت له کندوز نه له بغلان تر مزار پورې پیل کړي. نو دا ویل چې موږ عمومي پلان هو هدف سو مزار خو زمینی کندوز ته ملاړو چې خلکو ته د سولې پیغام ورسوي.
رحمت الله افغان، مننه. و موریدل چې د هلمند د سولې مدني کاروان غړیو مخه د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې طالبانو نیولې ده، د دوی سپکاوی کړی دی او بیا وروسته بخښنه ترې غوښتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې په را روانه عیسوي میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سلګونو سوداګرو په ګډون یوه اقتصادي تجارتي غونډه جوړه شي. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه به د سپتمبر له 12 تر 15 پورې په ممبئی ښار کې جوړه شي. نوموړي له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې به د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت یو جګپوړی پلاوی هم ګډون وکړي. شغلی عبدالی د مرکې په پیل کې د غونډې پر څرنګوالي او اهدافو رڼا واچوله.
دا ناسته په ممبئی کې چې د هندستان د تجارت مرکز دی، په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 څخه زیات د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي، او د هند څخه به هم په سلګونو سرمایه‌ګذاران اشتراک وکړي، او د امریکې او د نورو هیوادونو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشه کې چې د افغانستان تولیدات په نمایشه ایښودل کېږي. هدف دا دی چې د افغانستان د فرصتو په متعلق د هندوستان سرمایه ګذاران او دغسې د نورو هیوادونو خبر شي. زموږ وزیر صاحبان او رئیس ابجرا د افغانستان به راځي، په مختلفو پنلونو کې به دا کښېني، او د افغانستان د فرصتو په باره کې به ګورنروال ته به ګزارش ورکړي چې څنګه په افغانستان کې دوی کولی شي مشترک د افغانانو سره تجارت وکړي، او د افغانستان څخه استفاده وکړي تر څو منطقوي تجارت هم په عین وخت کې جریان ولري.
ستاسو تمه څه ده ښاغلی سفیر، چې د افغانستان پر کومو صادراتي اقلامو بالته خلک به ورته هڅوي د پانګونې لپاره؟
په هند کې د افغانستان مارکیټ ډېر شوی د هغو تولیداتو چې راځي، خصوصا وچه میوه او لنده میوه، او داسې غالۍ د افغانستان، او داسې زعفران، معدن چې قیمتي ډبرې راځي هند ته، او په هند کې دې مارکیټ فوق العاده ډېر دی. نو د افغانستان هغه ټول فرصتونه مخابرات کې سمه ګزارونه، په انرژي کې د افغانستان د هند خاص په سند جاری وسی، یعنی د افغانستان ټول فجتونه چې اوس موږ لرو دا به د خارجي کمپنیو په مخ کې وړاندې سي، او هغوی ته به د دې متعلق چې څنګه د افغانستان د حکومت اقتصادي پالیسي او په څه شکل موږ کولای شو د دوی که هغه اسانتیاوې جوړې کړو چې دوی په اسانه وکولای شي په افغانستان کې سرمایهګداري وکړي.
مخکې تاسو د افغانستان د تولیداتو یادونه وکړه، په افغانستان کې دننه پانګونو ته تاسې په کومو سکتورونو کې خلک رابولئ چې پانګونې وکړي؟
په دغه ټولو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه وکړه، لکه د افغانستان کې انرژي او دغسې د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغسې د ترانسپورټ او د ریلوی په متعلق، او دغسې د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یا د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومک کیږي، د هغو دپاره موږ د افغانستان د حکومت خوا چې دغه احاطه راځي، هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته ګزارش ورکوي.
ښاغلی سفیر، د افغانستان اوسنی امنیتي حالت ته په پام سره تاسو به دغه پنګوالو ته څه ډول قناعت ورکوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان نسبت نورو هیوادو ته منځ کې د امنیت نگاه څخه به چلوشو سره مخامخ وي، اما تاسو سره باید ووایم چې ناامني په دې منځ کې تقریبا په بل هر هیواد کې څنګه اندازه موجوده ده، لهذا دغه اقتصادي همکاري او تجارت په خپل د منځکې لپاره یو بهترین وسیله کېدلی شي چې څنګه په دې ناامني مخ ونیول شي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې نسبت نورو منځکې هېوادو ته ناامني ډېره ده، خو په عین وخت کې په دې شک نشته چې ټول په دې عقیده دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري جلب شي، او په افغانستان کې د خلکو ګمارنه په تجارت او په اقتصادي امورو کې، او دغه سی په منځ کې د نورو هوادو سره د افغانستان په باب همکاري، لکه د امریکا چې په دغه کانفرنس کې د هند سره همکاري کړې ده، یعنی دا درې اړخیزه همکاري چې افغانستان، امریکا او هند دغه لویه برنامه جوړوي، نو اهداف اصلا د دې امنیت مخه نیول دي چې موږ وکولای شو د مختلفو سلو څخه، یعنی د امنیت راوستل تنها په امنیتي امور باندې نه، په سیاسي بلکې اقتصاد کولای شي چې په دې امنیت کې مشر کومک وکړي.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی تمه ده چې د هند په ممبئی کې راتلونکې اونۍ نه بله اونۍ په سلګونو سوداګر د افغانستان لپاره په یوې تجارتي درې ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. له افغانستان نه هند ته یو مهم صادراتي قلم میوه ده. د مساحت له پلوه د افغانستان د تر ټولو لوی ولایت هلمند کروندګر وای مڼې خوشیری خمرزونه کوي. هغه کروندګر چې د مڼو باغونه لري شکایت لري چې د مڼو ونې شبار نیسي، خو د بیلابیلو مرسونو له امله حاصل ته نرسیږي. د زراعت کارپوهان او د کرهنې د ریاست مسؤلین سوي په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دی پراپور کې.
عبدالله د بولان په کرنیز فارم کې د زراعت دریاست اړوند د مڼو په یو باغ کې اوبه لګوي. د دې ځان باغ هم لري، خو دلته راغلی دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرزونو څخه ساتلی سي. د کوکنارو او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په نوم د مشهور هلمند دغه بزګر غواړي حلالي دانې وکړي، او هم د مڼو په برخه کې د موجودو مرزونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. عبدالله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند ځکه د شرنګ او خوند مڼې کوي، خو اکثره تر حاصل وړاندې مرزونه کوي او مڼې په درختو کې ورستوي.
یو صاحب چې په دغه دغه میزان سي بس تعد وخت د دې دی چې سرطان ډیره سخته ګرمي لري، دوی تنده وکي یا شپته موته وکي یا نور مرز وکي، یو مچ موږ ته وایي مچ ورته وکي، ا بس دوی بلګریزي وکي، او په وخت میزان هم بس تاسو الته نو کوبه کمی سي او به ورته هم دوی بلګریزي په دغه وخت دوی باندې بلګریزي او بلګریزي او
د نشیتو کو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی وروستی راپور ښیي چې افغانستان لا هم د نړۍ 90% نشیتو کې او اپیون تولیدوي چې په دې کې تر ټولو ډیر د هلمند څخه دي. حکومت سره لدی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند کروندګر د غنمو او کیمیاوي سرو ترڅنګ د زعفرانو، پستو، خرما او نورو دانو کرلو ته هڅوي، خو دغه کار په اغیزمن ډول نتیجه نه ده ورکړې. مڼې، که څه هم نسبت نور میوو او کرهنیزو دانو ته پریمانه نه دي ترویج سوي، خو د بولان په کرهنیز فارم کې د شاوخوا درې سو ونو دغه باغ کې شپږ ډوله او څو رنګه مڼې ښیي چې د هلمند په اوبو او هوا کې ښه حاصل ورکوي. خو د هلمند کومې مڼې د ناروغیو او بېلابېلو افتونو سره مخ دي؟ د دې ولایت د کرهنې د ریاست مرستیال رفیع الله کلام وایي اصلاح سوي نیالګي نسبت د بازار عادي نیالګیو ته کم مرضونه کوي.
دسې نالان دي چې هغه تایید او تصدیق نه لري، نو دغه زموږ پروسه چې ده په همدې خاطر ده تر څو دغه خلک خبر شي او پیوند د دغو درختو څخه واخلي تر څو هغه خپلو درختو کې ولګوي، نو د دوی د مڼې به بیا اصلاح شي. نو دغسې یو ستونزه شته، دا مشکل په دغه ځای کې دی اصلي.
رفیع الله کلام وویل په هلمند کې نه یوازې ونې د دوبي او منی د موسم مڼې کوي، بلکې یو ډول یې په کال کې دوه ځله بار نیسي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نسته. کلام د ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هغه کروندګرو ته به د مڼو د ونو پیوند مفت ورکړي چې غواړي باغونه وکړي. د مڼو د باغونو سلنه لا کمه ده، خو لسګونه کاله مخکې هلمند د غنمو له ادرس یوازې د غلې په ګودام مشهور و، اما د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د خوږې خاورې او پریمانه اوبو له امله دلته ټولې درختې او دانې ښه حاصلات ورکوي چې د رواجولو دپاره لازمه ده د کروندګرو محصولات ته سړې خونې او په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وسي. محمود الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی راڈیو سروسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لا حالات خبر شد.
د پاکستان حکومت او په ټوله نړۍ کې مسلمانانو په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د سیالۍ فسخه کېدل ستایلې دي. د هالند د پارلمان یوه توندلارې سیاستوال پرون اعلان وکړ چې دا پلان شوې سیالي یې د انسانانو د وینو بهولو د مخنیوي په مقصد فسخه کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د ګرت ویلډرز پرونی اعلان به په پاکستان کې په تېر د اسلامي ډلو احساسات یو څه غلي کړي دي؟
د پاکستان د تحریک لبیک ګوند دغه اصلي ګوند دی چې نن یې اعلان وکړ او د دې ستاینه یې وکړه، او دا هغه ګوند دی چې په دې هیواد کې د تکفیر د قانون د انفاظ ملاتړ یې کاوه. دوی نن په اسلام آباد کې وروسته له دې چې دا اعلان وشو د خپلو پلویانو اعتراضیه لاریون او مظاهره لغوه کړه، دا وروسته له دې چې د پارلمان د هالند د پارلمان غړي ګیرت ویلډرز د اسلام د پیغمبر د کارتون پلان شوې سیالي فسخه کړه. د تحریک لبیک ګوند د تونلاري رهبر خادم رضوي په مشرۍ د زرګونو فعالانو لاریون چې د چهارشنبې په ورځ له لاهور ښار څخه پیل شوی و اسلام آباد ته نږدې شوی و چې د دې سیالۍ فسخه کېدل نیمه شپه اعلان شول. د دې ګوند یو بل مشر پیر افضل قادری خپلو پلویانو ته وویل چې دوی اوس خوریږي او خپلو کورونو ته ځي. د لاریون ګډونوالو چې د دې خبر اورېدو احساساتي کړي وو د الله اکبر نارې وهلې. قادری وویل چې دا د ټولې نړۍ د مسلمانانو لپاره یوه مهمه ورځ ده او د دوی د بریا څرګندونه کوي. هغه وویل مسلمانانو د خپلو مظاهرو او اعتراضونو له لارې د هغو کفارو مخه ونیوله چې غوښتل یې د اسلام د پیغمبر سپکاوی وکړي. نو هو، سوال ځواب د ستاسو د سوال همدا دی چې احساسات یو څه ښکاري چې غلي کړي دي.
او د پاکستان حکومت په تېره بیا سر اعظم په دې اړه څه ویلي؟
له دې اعلان څخه څو ساعته وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل په هلند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د مسابقې فسخه کېدل د پاکستان د حکومت او ولس لپاره لویه او مهمه ورځ ده. چودري په ټویټر په دې اړه د خپل پیغام په پای کې په اردو ژبه پیغمبر ته صلوات هم لیکلی و. البته له دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په یو ویډیویي پیغام کې چې هدف یې ظاهرا د اسلامي ډلو د اعتراضونو غلي کول و، اروپایان د مسلمانانو احساساتو ته په نه پاملرنه تورن کړي و. نو عمران خان تر اوسه پورې نور وروسته له دې چې دا مسابقه اوس فسخه شوې ده تر اوسه څه نه دي ویلي.
او که چېرته افغانستان ته ورشو، افغانستان عکس العمل تر اوسه پورې څرګند کړی؟
په افغانستان کې په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو غبرګونونه ډېر پراخ و، هم هغه وخت چې د دې سیالی اعلان شوی و او هم اوس چې د سیالی فسخه شوی ده، خو د عمومي اعتراضونو په اړه نه هغه وخت او نه اوس تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. ښایي یو دلیل دا وي چې پخوانۍ تجربه تل په دې برخه کې ترخه وه، ځکه په دې ډول اعتراضونو کې عموما ګڼ شمېر ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله پېښېږي. اوس چې دا سیالي لغوه شوې هم د سمدستي پر ټولنیزو رسنیو د دې ستاینه شوې ده، خو په عمومي محفلونو یا په د عمومي اعتراضونو یا د ستاینو غونډو داسې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو له دې مخکې کله چې هغه وخت چې نوې دا سیالي اعلان شوې وه، وسلوالو طالبانو په افغانستان کې پر هالنډي پوځیانو د حملو غوښتنه کړې وه، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دې اړه د هالنډ د بهرنیو چارو له وزیر سټیف پلاک سره ټلیفوني خبرې وکړې او له هغه څخه یې وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر واسي هڅه وکړي. نو نور غبرګونونه به وروسته معلوم شي چې د جمعې لمونځ ته خلک راوځي، ځکه په افغانستان کې نن رخصتي ده او تمنا کېږي چې چارواکي به رسمي اعلان وکړي. خو ښایي چې په ماتونو کې د جمعې د وازونو پر مهال د عامو خلکو عکس العملونه ښکاره شي.
تکل صاحب مننه و مو ورېدل چې په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د سیالي فسخ شو. پاکستان او افغانستان عکس العمل څرګند کړی دی او ورلمه خې هم غوښتي چې دا سیالي باید تر سره نشي.
هر چهارشنبه بعد ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
د چلو د اوبو ستونزه اورس تر بلې په نړۍ کې زیاتی شي، خو ساینس پوهان وی بلې لارې ته مخه کوي. په دې اړه له اسمت څاروانه اورو.
څېړونکي وایي چې له هوا څخه اوبه جوړولی شي. دوی وایي د نانو فایبر داسې سیستم یې جوړ کړی چې په وچو سیمو کې له هوا څخه د څښاک اوبه جوړوي. د میل آنلاین د راپور له مخې له هوا څخه د اوبو جوړولو دا آله چې په بیټرۍ کار کوي سپکره او په اسانه له یوه ځایه بل ته وړل کېدای شي. دا آله په یو ساعت کې له هوا څخه لس ګیلنه اوبه جوړولی شي. دا آله چې د امریکا په اوهایو کې جوړه شوې له الکتروسپین پولیمریونو څخه په استفادې له هوا اوبه راواسي یا هوا په اوبو بدلوي. په لندبلو سیمو کې په اسانه له هوا څخه اوبه جوړېدای شي، خو د دې آلې ځانګړتیا دا ده چې په وچو سیمو کې هوا په اوبو بدلوي. او له بلې خوا داسې مواد په دې آله کې کارول شوي چې په لنډ وخت نسبتا زیاتې اوبه تولیدوي. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې په دې وسیله په هر متر مربع ساحه کې د ورځې تر 180 لیتره پورې اوبه له هوا څخه جوړېدای شي. نانو فایبرونه له هوا څخه د اوبو د جوړولو ترڅنګ له هوا څخه دوړیا او باکتریاوې هم جلا کوي، او د دې معنی دا ده چې خورا پاکې او صحي اوبه جوړوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم نظری رادو سلامونه وایم. زه د پاریا ولایت غیثار ولسوالۍ د چکتسین خبره کوم. کوم چې دغه موسیقي کومکونه دولت موږ سره کوي موږ ته نه رارسي. زورواکان یې خوري، قومندانان یې خوري، هغه یې سره ویشي. موږ ته پر 500 کورو باندې یوه بوجه وړه راغلې. یوه بوجه وړه نه 500 کورو څنګه وویشي څنګه وخوري. په افغانستان کې موږ ته بل شی نه دی پاتې. دې د ازادي رادو نو دا ازادي د رادو د لارې موږ غواړو چې دغه موسیقي ډېرې وي که د هغې کمې ویشل کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه لالا د کندهار خبرې کوم. د معروف ارغسان پر برابر باندې خبره کوم. د معروف ارغسان پر منچکا باندې زموږ د بند د څلور کاله کېږي چې خبره شروع ده او خبره شوې ده چې دلته بند جوړېږي. نو موږ زه خپل تقتبل د ولسوالۍ یم وروره د دغه بند په باره کې موږ تور نور هم تلیفونه کړي او دا زموږ پیغام وروره که تکلیف نه وي دغه پیغام نشر کړي او دغه وړکو چارواکو ته ورسوي چې دغه بند پر برابر دې ځنډ نه کوي. دغه درې ولسوالۍ لکدامان او تختپل او بولدک دغه درې سره د معروف در رسان پورې دغه 15 ولسوالۍ دغه بند اباتولی شي. خیرکار بشخص نور وخت نه سم. خدای مرسلام علیکم.
السلام علیکم. صدیق الله ساحل د ننګرهار ولایت د شهزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د ازادي راډیو د کارکوونکو نه ډېره مننه کوم. زمونږ دغه مشکل دی ټلیفونو په باره کښې خبره ده، ډېر مشکل دی، خلک ډېر په تشخیص کښې دي او پای طالبان باندې کړي دي او طالبان هم دا خواهش کوو چې دغه مشکل دی که چېرته د دوی په وسه باندې وي دغه مشکل ډېر سخت مشکل دی. اون عوام په مشکل څوک په خارج کښې وي او څوک په یو ځای کښې هم په بل ځای کښې وي، ورور سره بات نه لري او اون په تشخیص کښې دي که چېرته امکانات وي دغه پای بېرته خلاص کړي عوامو لپاره به دا یو غټ خدمت وي. د ازادي راډیو کارکوونکو نه ډېر مننه کوم، زمونږ پیغام نشر کړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساجی رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. د دې خبرونه په وړاندې پاتې برخه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به دا واورئ چې یو شمیر ډلې پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون راشي او مخکې تر دې چې د میزان پاتې ویشتمې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کېږي باید تغییر پکې راشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي څه وایي؟ په دې اړه به وړاندې زما رایا زما حق په پروګرام کې تفصیل واورئ. خو 12:13 دقیقې شوې، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواوو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چارو کې مرسته وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په هالند کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وکړي. د هالند شي اړخ افراطي سیاستوال ګرت ویلډرز ویلي د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونو هغه سیالي چې دی د جوړولو پلان درلود لغوه کوي، څو خلک د ده په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نه سي. تیره ورځ په امریکا کې یو ازبکستانی کډوال د یوې ترهګرې ډلې د ملاتړ په جرم په 12 کاله بند محکوم سو او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی دی.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایا زما حق د دې اونۍ بحث ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمنځ د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه چنو ته ځانګړی کړی. یو شمیر سیاسي ګوندونو په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په تړاو یې غوښتنې نه مني. دوی وای تر هغې چې د بایومیټریک ټکنالوژي له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل اعتراضونه به جاري وساتي. بلخوا د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. په دې اړه نور معلومات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کبله مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 5 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمېر یې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسېده وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی
او راتلونکي ګورو که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله بلاخره پام وکوو نو هغه د مشکل به حل وي او که نه موږ به د انتخاباتو ته ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو. دا خو پیلیزه مظاهره ده، په راتلونکي کې به شاید دغه د مظاهره چانو شمېر لسګونه زرو ته رسېږي او په لسګونه زره خلک به مظاهرې ته رادانګي.
د یادو سیاسي ګوندونو له لورې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې ژر تر ژره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی و. په پریکړه لیک کې همداراز راغلي که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني د دوی مظاهره به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او که له هغې وروسته هر څه کیږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کیدل، د بایومیټریک ټیکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي وو چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلي په کې سر له اوسه محسوسېږي مخه ونیسي. په وروستیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت او سیاسي حزبو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانۍ وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د احزابو هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کومه اغیزه نه کوي، د مشارکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې یو بل تنظیمونکی حاجي همایون بیوایي په ګډې کمیټې چې حکومت یې د جوړېدو خبره کوي، ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یوه غوښتنه هم نه ده منلې.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې، د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي، جعلي سټیکرونه، جعلي تذکرې ثبت شوي دي، خو بنا ان مونږه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې نه د حل لار د دغه کړکېچ انتخابات دي. باید پر وخت او شفاف رانی ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي. کمیسون دا مکلف دی چې دغه ټاکنې ترسره کړي، خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی، د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. که چیرې د شرایط اوس داسې دي که چیرې انتخابات پروسه وځنډول شي، شرایط به هم له بل بحران ته لاړ شي.
فکر الماس منگل یم، رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو. سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکن له درغلۍ یو ډکې وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی، فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه وختونې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي، خو کمیسون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفاف وي، بے طرف وی او سراسری ټاکنی وی، دا غول لپاره زمينه برابر کړی. کاصل پیسله نه کیږي، باید اتیا فیصد شپته فیصد دغه زمينه ورته برابر کړی پټوله کې. اوسنی شرایط ته په لیدو فکر نه کوم، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګان ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی. هغه غوښتنه چې دوی لري چې باید بایومیټریک شي، کچېره کې نشي دغه پروسه به دوی لغو اعلان کړي، یعنی امکان نه لري، ځکه چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې ټاکنې باید ترسره شي. که هغه په هر قسمي خو هدف دا چې باید سراسري، شفاف او بې طرفه ټاکنې وي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ټینګار کوي هیڅ ملاحظه نسی کولای چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د انتخاباتو یو شمېر نظر بنسټونه وای دا چې انتخاباتو ته کومه موده پاتې ده، په دې وخت کې د انتخاباتي نظام بدلون هیڅ امکان نه لري، او د دوی په وینا د ګوندونو او سیاسي جریانونو دغه غوښتنه سیاسي بڼه لري. له یوې خوا سیاسي جریانونه او ګوندونه د انتخاباتي نظام په بدلون ټینګار کوي، او له بلې خوا حکومت وایي چې انتخابات به د میزان په 28مه نیټه په خپل وخت ترسره کوي. دا چې د دوی دغه چنې به د انتخاباتو کارونه ټاکنی نه کړي، شفافیت ته به زیان ونه رسوي، او په انتخاباتو به د خلکو باور راکم نه کړي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال بیان زبی سعادت، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل ملمانه دی. ملمنو ته ښه راغلاست وایو.
سعادت صاحب، بحث له تاسې پیلو، دا راته ویلی شي چې د انتخاباتو کمیسیون کارونه څومره پر مخ تللي دي او چمتووالي ته څومره نږدې سوي؟ مهرباني.
ډېره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ته افغان صاحب، احمد صاحب ته، او ستاسو ډېرو قدرمنو اولیدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، موږ د ولس جرګې ټاکنو ته ډېره کمه موده لرو. په دغه موده کې موږ د خپل تقسیم اوقات پر اساس مخ ته ځو. د دې تر څنګ چې په تېرو څو ورځو کې یو شمېر ستونزې، مشکلات د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې شتون درلودو، اما موږ څه راسه د خپلو کارونو نه شاته پاتې حالات یو امام داود ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې باندې کار کوي چې باید خپل کاری قوه زیاته کړي تر څو وتوانیږو د خپل تقسیم اوقات پر اساس باندې پر مخ لاړ شو او د میزان پر اتوشتمه ټول تابعیاوي ونیسي تر څو زموږ هیوادوال راشي او د خپل خوښې نمایندان ته رای ورکړي.
احمد صاحب تاسو ته مخ راغلاس وایو، سیاسي جریانونو او ګوندونو له ارګم دارنګ د انتخاباتو کمیسیون سره ناستې پاسې درلودلې، بل اخره د دوی هغه ورستۍ نتایج څه سوال اوس هم په پخواني حالات کې د پرمختګونه سوي دي؟
افغان صاحب تاسو ته، سادات صاحب ته، د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم. ورستۍ ناسته چې له جمهور رئیس سره ترسره شوه څو ورځې وړاندې وه، چې په هغه کې د وو مطرحو سیاسي ګوندونو استازو او خپل حکمتیار صاحب هم ګډون درلود، په دغه ناسته کې توافق په دې وشو چې یوه کمیټه مشترکه باید جوړه شي تر څو د سیاسي ګوندونو لخوا چې کومه طرحه وړاندې شوې ده د دغې طرحې د عملي کېدو لپاره دوی باید د دغې طرحې د اجرا لپاره میکانیزم جوړ کړي. داسې لیدل کېږي چې دغه کمیټه نه ده تشکیل شوې تر اوسه پورې، او حکومت علاقه مندي نه لري چې دغه کمیټه تشکیل شي.
یعنی ستونزه په حکومت کې ده که د سیاسي احزابو کې ده؟
سیاسي احزاب چمتو دي چې هر ممکنه لار باید سیاسي احزاب وایي چې د هر ممکنه طریقې چې وي باید دغه طرحه عملي شي، او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. دا چې د حکومت له خوا نه همکاري نه کیږي، نو په دې برخه کې سیاسي ګوندونه باید په سیاسي ګوندونو
باندې حکومت دلیل څه راوړي؟
دوی وایي چې لوی خو وخت کم دی او دغه طرحه د اجرا وړ نه ده، او له بلې خوا نه دوی علاقه مندي نه لري د دغه طرحې د اجرا لپاره. یعنی تر اوسه پورې چې کومې ناستې شوې دي له جمهور رئیس سره، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره، همدارنګه له نورو زیده خلو لورو سره، دوی تر اوسه پورې عملی برخه کې هیڅ نه دی کړی. یوازې دوی ژمنې کړي دي، وعده کړي دي چې په دې برخه کې همکاري کوي، خو په عملی برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نه دی شوی.
سادات صاحب، د حکمت صاحب د خبرې په ځواب کې تاسو څه وایئ؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف له اول نه روښانه وو. مونږ د سیاسي احزابو له مشرانو سره هم کومې ناستې چې ترسره شوې دي، د حکومت، سیاسي احزابو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری ترمنځ هغه طرحه چې دوی حکومت ته وړاندې کړې وه تر څو راتلونکي ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي، همدا ډول د ټاکنې نظام تغییر غوښتی وو او د پراخ نظارت حق ورکول وو. په لومړي سر کې هم موږ دوی ته ویلو هر هغه ممکنه طرحه چې وخت په کتو سره د میزان اتوشتمه نیټه ونه ګواښوي موږ یې د سر په تور سترګو منو. په اوس کې تاسو پیږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه لري چې په قانون کې تغییرات راوړي، او د قانون کې هم بدلون راوستل هغه خپل وخت لري. په ورته وخت کې د بایومیټریک سیستم څخه استفاده هم په دغه موده کې چې موږ تاسو ټاکنو ته لرو ممکن نه ده چې ولتوانیږو په دغه موده کې موږ تاسو د بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړو. موږ وختونه دوی څخه همیشه دغه وچ تاسو راشي له دغه بهیر څخه درست او قوي نظارت وکړي. ستاسو قوي نظارت وکولای شي دغه پروسه نور هم
د موږ معلوماتو په اساس باندې دوی د تر هغه ډیر وړاندې سپارلې، خو تاسو ور باندې غور نه کړی.
دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه 15 میاشتې مخکې خپل تر هغه حکومت ته سپارلې وه چې په هغه کې ټاکنې نظام بدلون و، نه یوازې د ټاکنو په ورځ بلکې په څلور وړه پړاوونه باید میتریک ترسره شي وای. اما په هغه وخت کې نه سیاسي عذاب زموږ سره خپل موږ غږ بدرګه کړو، او نه هم حکومت زموږ لاسنیوي وکړو، او نه هم مرستندوی بنسټونو خاص علاقه دې لپاره درلودل چې موږ دې وتوانیږو په دغه سیستم د ټاکنې ترسره کړو. موږ مجبور شو په کاغذي تذکیرو باندې سټیکر ولګو. د سیاسي عذاب او تاسپیګې په دغه څه موده کې دوی خپل غږ پورته کړی دی، او دوی غوښتنه ده کوي چې باید د دوی طرح باید پلیشی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم له دوی څخه دا غوښتنه ده چې هر هغه طرح چې هغه د شفافیت باندې مستقیم اغیز کوي او د میزان اتوشتمه نیټه نه ګواښوي هغه مونږ ته د منلو وړ ده. د دوی غوښتنه هم دغه ده چې باید د میزان پر اتوشتمه انتخابات ترسره شي. احزاب هم غواړي چې شفافیت رامنځته شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون شپه ورځ په دې باندې کار کوي چې د خلکو باندې اعتماد په دغه پروسه راژوندی کړي، او د شفافیت لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې هغه اقلا مؤثر تمام شي. اما دا چې څه ډول کولای شو د شفافیت لپاره پیدا کړو، آیا هغه ممکنه لارې او میکانیزمونه چې هغه وتوانیږو په دغه موده کې هغه پلی شي او عملی جنبه غوړه کړي، په هغې باندې به اصلا کار وشي.
حکمل صاحب، دوی وایي چې وخت کم ده، طرحه ناوخته سپارل شوې ده، او تاسو بیا هم ټینګار کوئ
او د تاسو وروستي اقدامات څه دي په دې برخه کې؟
اول سره او د سیاسي ګوندونو سره اندېښنه ده چې دغه ټاکنې او دغه وسنۍ سیستم په دې کې رڼو ټاکنو د ترسره کېدو هیڅ احتمال نه لیدل کېږي، او تر کومه پورې چې دوی خپل چارې پر مخ وړي هغه یو ورخیز دي له سیاسي ګوندونو سره په تفاهم او مشوره کې دوی خپل چارې مخ ته نه وړي، او د نوملیکنې په پروسه کې ډیر پراخ تقلب شوی دی، همدارنګه د سټیکرونو په برخه کې، همدارنګه د تذکرو د ویش په برخه کې چې ډیر زیات مثالونه موجود دي دغه درغلي او تقلب. نو د سیاسي ګوندونو اندېښنه دا ده چې کچیرته دا روان په همدې ډول مختزي دا ټاکنې به هم نه درغلي ډکې وي او پایلې به بیا هیڅ لپاره نه منل ورنه وي. لنډه دا چې حتی کېدای شي چې هیواد د بحران لور ته بوزي.
دوی یوازې ادعا ترسره کوي، د ثبوت لپاره هیڅ هم نه لري. کوم ګو تاسو واقعا ضرب زبانی هم یاد ولرو او د خپل د ټلیفون او حساب ماشين راوخلو، هغه کسانو چې دوی ځانونه نوماند کړي دي د ولسی جرګې لپاره او د ولسوالیو شورا د پاره چې دوی ځانونه نوماند کړي وو، هغه حمایوي تذکرې په هغه کې خو نه ډوپلیکیټ شته، نه تکراري شته، نه هیڅ شی پکې نشته.
ګوره یو شی چې د یادولو وړ ده، په ځینو ټولنیزو رسنیو کې داسې اسناد هم راووتل، جعلي تذکرې هم راووتل، سټیکرونه هم راووتل، تاسو هغه نه منئ؟
مونږ هم انشاءالله دوی سره دغه ژمنه کړې ده چې مونږ به هم دغه پاک او ناپاک سټیکرونه سره جلا کوو، اما هغه رقم چې دوی ښیي هغه د خنداول رقم دی. دوی وایي چې 2.3 میلیونه پورې ثبت نام ترسره شوی دی. که مونږ تاسو دغه کسانو چې دوی ځانونه کاندید کړي دي، دوی حمایوي تذکرې حساب کړو 6 میلیونه دغه زیاتیږي. دوی د هم کله چې یو څوک یو موضوع نقدی باید تور کله چې پوری کوي، دوی باید خپل درست رقم له خلکو سره شریک کړي ترڅو خلک او ولسونه په اعتماد وکړي.
خپل تاسو په دې برخه کې اسناد لري چې انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کړي؟
په زرګونو دا ډول اسناد موجود دي، هم په کابل کې، هم په ولایتو کې. تاسو په رسنیو کې لیدلې وي او په خپل حکمتیار صاحب سمو دا وړاندې په مطبوعاتي کانفرنس کې 40 داسې تذکرې رسنیو ته وښوده چې هغه په یو نوم باندې اخیستل شوی دی، او سټیکرونه هم ور باندې لګیدلي. د دې ترڅنګ موږ سره داسې تذکرې هم شته چې د مړو تذکرې دي، په هغه باندې هم سټیکرونه لګېدلي. خلک نشته دي، وفات شوي دي، تذکرې اوس موجود دي او سټیکرونه ور باندې لګېدلي. همدارنګه
د انتخاباتو کمیسیون وایي دا څه مني خو وایي چې کله موږ سیستم ته شای داخلو هلته موږ شفافیت تضمینوو، یعنی داسې به څه ونه شي چې هلته داسې تذکرې داخلې شي.
وګورئ دوی چې دغه د نوملیکنې پروسه عملي کړله چې دوی وایي چې 9 میلیونه شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، د دې نوملیکنې د اثبات لپاره هم دوی دلایل نه لري چې دغه ثابته کړي چې هغه په رښتیا هم 9 میلیونه کسانو په صحیح ډول نوملیکنه کړې ده او کنه. موږ وایو چې دغه ارقام ډېر زیات دي، دا خیالي ارقام دي، او کېدای شي دا د 3 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې وي، ځکه دوی دغه ارقام نشي ثابتولی، او که ثابت هم کې هغه به ډېر ناوخته وي. نو بل دا چې دوی دغه نوملیکنه په تدریجي ډول ترسره کړې نه ده، یعنی په یوه نیمه میاشت کې د 9 میلیونه کسانو نوملیکنه په اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
احتمالي کاندیدانو خلک هڅولې تر څو پرې تذکرې واخلي، د خلکو همکاري په انتخاباتو کمیسیون سره وه، دا امکان لري.
وګورئ اغه ارقام چې دوی خي چې 9 میلیونه په شاوخوا کې په یو میاش کې یا یو نیمه میاش کې، دا بیخي د عقل نه منطق نه لري خبره ده. دا هیڅ امکان نه لري چې په دې شمیر کې خلکو نوملیکنه د کړې وي. سیاسي ګوندونه یوازې اسلامي نه بلکې ټول سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې دا ارقام ډیر لوړ دي او دا د حقیقت نه ډیر لري.
مننه. په دې اړه زیات بحثونه سوي، ازادي راډیو په دې اړه باندې بحثونه جوړ کړي. قضاوت خلکو ته پریږدو چې قضاوت دوی په یو کې، یعنی تاسو دوه خبرې واوریدل. راځو اصلي موضوع ته. ورسته له هغه چې دا حکومت کمیټه جوړه نه سوله او د سیاسي ګوندونو جریانونو د ارګمدارنګ انتخاباتو کمیسیون ترمن جوړجاړی رامنځته نه سي، تاسو وايي مظاهره په لار اچولې کې په دې اړه باندې معلومات ورکړي، د څرنګوالي په اړه باندې معلومات ورکړي، خلکو ته مزاحمت نه جوړوي، څرنګه مظاهره دي؟
او رساله غږ چې سیاسي ګوندونه د نتیجې ته ورسېدل چې د ټاکنو کمیسیون او حکومت سره خبرې اترې نتیجه نه ورکوي، او په دغه موده کې په دغه اتو میاشتو کې یو کال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو غوښتنو ته رسیدګي ونه کړه، او په دې اکړه په دې برخه کې ډیره زیاته بې اعتنايي شوې ده. نو سیاسي ګوندونو پریکړه وکړه چې دوی به په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې سولیز مظاهره کوي، مدني حرکتونه به کوي، او دا د دوی قانوني حق دی چې دا کار وکړي. په پام کې و چې دغه مظاهره د تیر شنبه په ورځ پیل شي. د ارګ لخوا د سیاسي ګوندونو سره تماس ونیول شو چې باید په دې برخه کې خبرو ته مشورو ته ادامه ورکړي. هغه چې په ارګ کې یو غونډه جوړه شوه د جمهور رئیس په مشرۍ، خو هغه غونډه هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو بل اخر سیاسي ګوندونو تصمیم ونیو چې سر لنن چهارشنبه نه په ټول هیواد کې مدني اعتراضونه وکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونو په وړاندې مظاهره وکړي، لاریونونه وکړي. البته دا د مظاهرو پیل دی،
دا کېدای شي دوام وکړي تر هغه پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې نوي منل.
سادات صاحب، دغه نوې مظاهرې چې پیل شوې څومره تاسې په وړاندې د کارو په وړاندې خنډ رامنځته کوي؟
جناب افغان صاحب، په تیرو دولسو ورځو کې هغه ورځو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر دروازې د معترضینو له لوري تړل شوې، په داسې حال کې چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کومه ستونزه مشکل هم نه درلود، اما دوی خپل ادرس غلط کړی و. یو ځل بیا همدغه موضوع نن بیا تکرارېږي. سیاسي احزاب هم په ټول هیواد کې دوی راوتلي د دغه ملي پروسې په وړاندې دوی خنډ جوړوي. تظاهرات لاریونونه د ټولو هیوادوالو حق دي، اما د قانون پر اساس. بدبختانه موږ او تاسو دلته همیشه ګورو د مدني حرکتونو پر نامه باندې داس حرکتونه ترسره کیږي چې د پیکا او راکټ او کلاشینکوف سره فکر نه کړم. هغه ته موږ او تاسو مدني حرکت وویلې شو. خدای دې وکړي سیاسي عذاب داس مدني حرکتونه په لاره واچوي چې چاته مزاحمت ونه کړي، د ملي پروسو په وړاندې خنډ جوړ نشي، او یا هم امغه د غلط فرهنګ دلته یو ځل بیا په مغه شان مخ تولل نشي چې د غاخونو او د خلو ماتولو ته خبر ونه رسیږي، د کابل د برق قطع کولو اختارونه چې فکر نکرم دا هیڅ کله مدني حرکت دی او نه د تم کو تاسو مدني حرکت ویل شو. مخکې یو څه چې اشاره وشول دی وی چې په دې کې د درست رقم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه په خلکو سره نه شریک کړی. موږ اوس هم وایو چې دغه 9 میلیونه چې موږ ثبت کړی دي، که تاسو موږ ته مزایمت نه وای کړی، 12 ورځې زموږ د دفتر دروازې نه وای لې په دغه 12 ورځو کې موږ څلور مینه کسان سیستم ته داخلول. نن به موږ دغه درست رقم له خپل هیوادوالو سره شریک کړی وای چې په لور پروتو سیمو کې د کوم قماندانانو د کوم زورواکو لاس ته زموږ ټیکل ویدلې دي، څه ډول دغه نه غلطه استفاده شوی او څه ډول موږ دغه تصفیه کوو. اما بدبختانه همیشه مزاحمت د دې بای شوې دي چې موږ ونه توانې خپل چارو ته رسیدګي وکړو. د دې ترڅنګ دوی وایي چې د منطق نه مني. اوس هغه وخت نه دی افغان صاحب، موږ او تاسو باید قوي دلایل ولرو. سید د مون نه ملي نه مانی د توې چې درې میلیونه سپټنټ سره شوې دي، څه اسناد څه لري پلاس کې؟ دا خو نشو ویل کې چې یعنی اتم کار هیواد وضعیت امنیتي وضعیت خراب دی. په یو ویش میلیونه کارتونه د رای انتخابات تر سره کول هغه ممکنه و، په داسې هیواد کې چې دیش میلیونه نفوس لري یو ویش میلیونه واجد شرایط وو. نن 9 میلیونه سپټنټ تر سره شوې دي، اما د دې پروسې په وړاندې خن ګرځي. فکر نه کړم چې دا دغه پروسې په یاد دې هیوادوالو په ګټه وسیږي. راځي موږ او تاسو منطقي فکر وکړو. سیاسي عذاب په یوه افغان صاحب 2% کاندیدان لري، او 1% کاندیدان لري، اما د ټول دغه پروسه مالکین دوی ځان بولی. 93% مستقل کاندیدان دي. راځي د 93% خلکو چې اکثریت دی دغه ملي اراده باید مختخ پولاند نه کړو.
احمد صاحب، د مخکې یادونه وکړه، د تاسې د خپل مظاهرو د څرنګوالي په اړه کوم معلومات ورکړي؟ مظاهرې به څه ډول وي؟ داسې به مې لکه پخوانیو کاندیدانو چې د پرلت خیمې وویل غیر قانوني اقدامات یې وکړل، بالاخره حکومت مجبور شو دی په وړاندې باندې جدي اقدام وکړي. تاسې د مظاهرو د څرنګوالي په اړه که راته ووایي چې څنګه مظاهرې به وي؟ مزاحمت به خلکو ته خلق نه کړي؟ آیا د انتخاباتو کمیسیون په وړاندې به ستونزې جوړې نه کړي؟ دوی کارونه به ځنډې نه کړي؟
اول زه یو لنډ وضاحت لرم. هغه دا دی چې سیاسي ګوندونه هیڅکله د دغې پروسې تحریمېدل نه غواړي. دا ملي پروسه ده او
د انتخاباتي نظام د بدلون او تغییر هم وخت کم ده.
افغان صاحب، دا یوه ملي پروسه ده، لکه څنګه چې نور افغانان د دغه پروسې پلوي کوي، سیاسي ګوندونه هم د دې پلوي دي چې دغه پروسه باید تطبیق شي، عملي شي، او موږ د انتخاباتو پرته بل هیڅ بدیل نه لرو. د هیواد د بحران د وتلو یوازینۍ لاره انتخابات دي. دا انتخابات باید ونه ځنډول شي، په خپل وخت سره شي، او هیڅ بدیل نه لیدل کیږي. دویم دا چې ساده سی وای چې تاسو دلیل نه لرئ چې وای چې دغه ارقام جالي نه دي. موږ وای چې اول د سیاسي ګوندونو اجماع چې تقریبا 15 سیاسي ګوندونه په دې کې شامل دي، دوی ټول دا خبره کوي چې دغه ارقام ډیر لوړ دي، دا نه همیلونه. نو کله چې ټول سیاسي ګوندونه په دې نظر وي چې دغه ارقام ډیر لوړ دي، دا په خپل یو شوبه اجماع ده. یعنی د سیاسي ګوندونو اجماع په مجموع کې دا خبره کوي، یوازې حزب اسلامي دا خبره نه کوي. دویم دا چې دغه پروسه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو له نظارت پرته تر سره شوې ده. هلته هیڅ ډول نظارت موجود نه و. نو کله چې نظارت موجود نه وي، دا په څه معنی ده؟ دا په دې معنی ده چې دوی په خپله په دې برخه کې تقلب ته زمینه مساعده کوي.
نظارت په اړه باندې غوښتنې په بار بار غوښتنې کړې د خبریالانو، مدني فعالانو، همدارنګه ورسره څنګه سیاسي ګوندونو، احزابونو، کېدای شي هغه مراکز دوی ورغلي نه وي.
وګوره سیاسي ګوندونو یو غوښتنه همدا ده چې دغه پروسې باندې باید سیاسي ګوندونه دقیق نظارت ولري، یعنی دغه پروسې له پیل نه تر پایه پورې. اما دغه زمينه سازي احزاب ته نه ده شوې، له احزاب سره اړیکې نه دي نیول شوې، له احزاب ته دغه چانس او فرصت نه دی برابر شوی چې دوی دغه پروسې نظارت وکړي، ځکه شرایط او د ټاکنو کمیسیون خپل کارونه په یو داسې ډول پر مخ وړي چې هلته د سیاسي ګوندونو او احزاب لپاره هیڅ زمينه نه ده مساعده چې هغوی لاړ شي او د دې
پروسې
ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبری سیاسي حزبو ته مسایله کړي و فکر نه کړم چې په تیرو کې موږ دغه ډول بیلګه ولرو. تر دې سرحده پورې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری حتی د سیاسي حزب نه دی غوښتنه وکړه چې موږ به تاسو ته په کمیسیون کې غلطه یو دفتر درکړو، یو اتاق به درکړو تر څو تاسو وتوانیږئ زموږ له ټولو پروسو څخه نظارت وکړئ. بدبختانه چې هیڅوک هم رانغلل. همدا اوس هم دغه سیاسي حزب نه که تاسو پوښتنه وکړئ چې آیا تاسو د نظارت کارتونه تر اوسه پورې تاسو اخیستي تر څو دغه ملي پروسې څخه نظارت وکړئ. د ټولو رسنیو نه اعلان ورته کړی دی څو ځلم د دوی نه
پروسې سره مخالفت په دې کې چې د دوی غوښتنې نه منل سوې. دغه نظام بدلون غواړي، انتخاباتي نظام بدلون غواړي. دوی باید څنګه ولاړ شي هلته کارت واخلي هلته کښېني نظارت وکړي؟ دوی خو له سره تاسې دغه پروسه مني نه.
مشکل هم دغه دی، موږ د دوی نه غوښتنه دغه ده چې د دغې نه کله چې تاسو هم وایئ چې بل بدیل نه لرو، انتخابات هم باید میزان په 28 هم ترسره شي، نو دا هېڅ معنا نه لري چې ماته په ټاکنې نظام کې تغییر راوله. په دغه کمه موده کې ته بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړه، همدا اوس په نورو میکانیزمونو باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ترسره کړی دی، همدا اوس کار پې کوي چې وتوانیږو د ټاکنو په ورځ باندې شفافیت رامنځته کړو. اما بدبختانه موږ وخت ډېر هم دوی ضایع کوي هڅه دې کوي چې دغه پروسې په وړاندې خنډ
وکړي. نن چې چهارشنبه ده، د سیاسي ګوندونو خپل هغه مظاهرې شروع کړي دي کې داسې نورې هم پراخېسي دی. لومړۍ ورځې تاسو د کارونو په وړاندې خنډ نه ده؟ تاسو غوښتنه څه ده؟
په حتما خنډ ده. زموږ غوښتنه دغه ده که چېرته دوی مدني حرکتونه هم ترسره کوي، څه چې په قانون کې ویل شوي دي په هماغه اساس باندې مدني حرکت باید ترسره کړو. همیشه زموږ هغه څه چې وایو کوي هغه کې ډېر تفاوت اوسېږي. کم دا اوس هم ښه به دغه وي چې د رسنیو همکاران دغه ډول مدني حرکتونه له نږدې وڅاري او له خلکو سره شریک کړي چې مدني حرکت له قانون کې څه ډول تعریف شوی دی او دا حرکتونه چې ترسره کیږي په کوم ډول ترسره کیږي. زما غوښتنه دغه ده چې دوی دې حتی یو ساعت هم نور زموږ په وړاندې خنډ نه جوړوي. خدای مه کړه چې داسې نه شي د میزان 28 نېټه وګواښي او که دا ځلې د ټاکنو دغه شته پروسې لمن د افغانستان څخه وټوله شوه، بیا به فکر نه کړم چې موږ او تاسو دې په افغانستان کې په سلامیزه توګه د قدرت انتقال لپاره زمینه برابره
کړو. حکمل صاحب، څومره ډاډ ورکولای شي چې همدغه مظاهرې به مدني وي؟
سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې ډېرې پخوا مطرح کړي دي او نه د نظارت حق ورکړل شوی، نه په نظام کې د ټاکنو بدلون راغلی، نه د بایومیټریک پروسه عملی شوې ده. دوی هیڅ په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حسابو سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. یعنی اوس خو دوی وایي چې وخت کم دی، لیکن اته میاشتې وړاندې په دې اکله د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره تماسونه نیول شوي، خبرې شوي، غونډې شوي، جلسې نیول شوي، خو تر اوسه دغو ناستو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. په دویم قدم کې دا کوم لاریونونه چې پیل شوي دي، مدني اعتراضونه دي، سوله ایز اعتراضونه دي، دا د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د اصلاح لپاره دي، نه د دې لپاره چې د ټاکنو کمیسیون په وړاندې خنډونه رامنځته شي. احزاب غواړي چې په دغه پروسه کې اصلاحات رامنځته شي، تحریموي نه، د دې پروسې په وړاندې خنډ نه واقع کیږي، بلکې دا پروسې غواړي چې د دې پروسې په برخه کې همکاري وکړي تر څو د تقلب مخه ونیول شي، د تقلب دروازې بند شي. ځکه د احزاب اندېښنه دا ده چې که په اوسني شکل انتخابات ترسره شي، دا نه یوازې دا چې ستونزې نه حل کوي، بلکې ستونزې لا ډېرې زیاتوي، هیواد د بحران په لورې بیا او پایلې به بیا هیچا لپاره د منلو وړ نه وي. نو زموږ هیله دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د اعصابو او سیاسي ګوندونو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي تر څو وکولای شو داسې ټاکنې ترسره کړو چې په نتیجه کې یو درون، معتبر او د خلکو د ارادې ممثل پارلمان رامنځته
شي. صدات صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته ووایي چې سیاسي ګوندونه، جریانونه، احزاب خپل خبره باندې ټینګ ولاړ دي. دوی وایي موږ خپل حق غواړو، مظاهرې کو، دا د موږ مدني حق ده او قانون هم ورته ورکړی ده. د تاسو د حل لار څه کې ویني؟ یعنی په دې برخه کې حکومت کوم مسؤلیت لري چې وکړي چې د انتخابات کمیسیون سره همغږي وسیږي او د پروسه په مخ کې ولاړ شي؟
هغه ټول دلته د ټاکنو په اړه باندې خپل مسؤلیتونه لري، خپل ملي مسؤلیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون ترجمان دی. موږ هم د قوانینو پر اساس ټاکنې مخ ته وړو، ټاکنې به ترسره کوو، حق به اقدار ته سپارو، داسې ملي شورا به رامنځته کوو چې هغه په رښتینې توګه د خلکو استازیتوب وکړي. او د دې ترڅنګ د سیاسي ګوندونو څخه هم دا ډول د نور دا ډول نهادونو څخه زموږ وختونه هم دغه د کله چې دوی د نور د پاره دیموکراسي غواړي، هم دا ډول دوی هڅه دې کوي چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. د حکومت مسولیتونه مشخص دي. د ټاکنو امنیت باید ونیسي، د ټاکنو د کارکونکو امنیت خوندي کړي، دوی بستر مسایل کې تر څو موږ ټاکنې ترسره کړو. د دې ترڅنګ د سیاسي احزابو مسولیت هم معلوم دی، دوی باید دغه پروسې سره همکار ووسیږي، نه دا چې دغه پروسې په وړاندې ودرېږي او دغه پروسې د پلي کېدو معنی وګرځي.
یو یادونه زه هم کوم په پای کې ډېره لنډه مخکې، هغه دا چې سیاسي ګوندونه سره له دې چې خپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکوي، په څنګ کې د خبرو اترو دروازې هم واضح پریدي، یعنی هم له کمیسیون سره هم له حکومت سره زمونږ خبرې به هم دوام کوي. امیدوارو میداره چې دا خبرې نتیجه ورکړي تر څو د اړتیا پیښه نشي چې دغه مدني اعتراضونه دوام وکړي او بیا په نتیجه کې هغه څه رامنځته شي چې مسؤلیت باید د کمیسیون او د حکومت پر غاړه.
له دواړو ملمنو ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا د نن ورځې بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت رو پک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.